امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای ز نو شبا شنایم پروانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه او رپورټونه خبرو. لمړی د مهم خبرونو لاندې زوري
تا دا خبر دا ده چې په مانچستر انګلستان کې د شوې حمله کونکي پیژندل شوې ده چې 22 کلن سلمان عابدین وبېږي. ولسمشر ټرمپ په خپل سفر ایتالیا ته رسیدل دي او افغان حکومت وایي چې د ناټو په سرمشري کې ګډون نه کوي.
افغان حکومت د ناټو سر مشریزی ته پلاوی نه لیږي. یو شمیر مدني ټولنو له افغان حکومت نه غوښتي چې زر تر زره د پارلماني ټاکنو لپاره شرایط برابر کړي. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. اوس تر متی ولا عبد د دې سات پوره خبرونه وو.
افغان حکومت د ناټو سر مشریزی ته پلاوی نهسته. افغان حکومت وایي چې د پنجشنبې پورې د ناټو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې کابل څخه د افغان حکومت کمپلاوی ګډون نه کوي، خو دا حکومت د ناټو نه غواړي چې د افغانستان په مسله بحث په خپل ایجنډا کې شامل کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه وایي:
برای اشتراک در این نشست هیئت از افغانستان نمی رود، اما حکومت افغانستان
خغلی ازاد ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان څخه کومپلاوی نه ځي، خو افغان حکومت هیله لري چې د هغه امنیتي تفاهم لیک له مخې چې د افغانستان او ناټو ترمنځ شته د افغانستان مسله تر بحث لاندې راولي، تر څو د خلکو منابع او سیستمونه منسجم شي او پر طالبانو باندې فشار راشي تر څو تلپاتې سوله ټینګه شي.
په دې اړه به مفصل رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. تیره شپه وسلوال طالبانو د کندهار د شولیکوټ په ولسوالۍ کې د افغان فوج په پوستو او د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ کې د افغان پولیسو په پوستو پراخ عملیات کړي دي چې دواړو خواته پکې درنه مرګ ژوب راوړېدلې ده. بلخوان ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د 02 په نوم د افغان ځواکونو ځانګړي قطې د یو طالب قومندان په هدف عملیات کړي چې په سیمه کې نښته شوې او له امله طالبانو سره څلور ملکي کسان هم وژل شوي دي او 13 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان اسلامي جمعیت وایي د دې لپاره چې دغه ګوند د افغانستان له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي، د لنډمهالې دورې لپاره د خپلې رهبرۍ شورا د غړو شمیر د 9 کسانو نه 36 ته زیات کړی دی. په پاکستان کې یو امنیتي مامور د دوشنبې په ورځ وویل چې د هغه فعالینو په خلاف اقدامات پیل کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ملک د فوج په خلاف لیکل کوي. تر اوسه پورې لږ تر لږه 200 اکاونټونه په دې لړ کې نیول شوي دي او تحقیقات کېږي. د برتانیې په مانچستر ښار کې په یو کنسر کې 14 محصولې د داعش ډلې په غاړه اخیستې دي. ویل کېږي چې دا برید په کنسر کې د ځای په ځای شوو 14 درکو توکو په وسیله شوی دی، خو بل تازه خبر بیا وایي چې په دې پیښه کې چې کوم کس لاس درلودو هغه 22 کلن ځوان دی او سلمان عابدین نومیږي. د برتانیا صدر اعظم تریسا می د پیښه د قربانیانو کورنۍ سره غم شریکی کړی ده او دغه پیښه یو خطرناک تهرهګاری ده عامله ګڼلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل سفر چې ریاست یې کړو بیا اسرائیل ته لاړو او اوس ایټالیا ته رسیدلی دی. د نوړاندې ولسمشر ټرمپ د فلسطینیانو د مشر محمود عباس سره وکتل او د فلسطین د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په ویټیکان او ایټالیا کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر لپاره کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ به سبا د کتولیک عیسویانو د رهبر پاپ فرانسیس سره په ویټیکان کې وګوري. د ایټالیا د صدر اعظم دفتر کې شاوخوا سیمو کې هم کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبې په ورځ ویل چې په منځني ختیځ کې د تهران د مرستې نه بغیر سوله او ثبات نشي ټینګېدلی. ښاغلي روحانی دغه خبرې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ایران په حق ته د وروستیو سرګندونو په ځواب کې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په وخت د اسلامي ملکونو نه وغوښتل چې د ترهګرۍ په ضد د مبارزې لپاره دې متحد شي او ایران ته یې خبرداری ورکړ چې په منځني ختیځ کې دې د تروریزم ملاتړ او پالل بند کړي. د سوری دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې دغه هیواد د حماس په ښار کې یو چاودنې ګڼ کسان وژلې دي. په خبر کې راغلی دی چاودنه د ښار په مرکز کې د برېښنا یو برش ته نږدې شوې. د دې چاودنې په اړه رسنیو نور جزئیات نه دي خپاره کړي. د روانې اونۍ په پیل کې د سوریې د اپوزیسون جنګیالي په حماس کې له خپلې وروستۍ اډې څخه ووتل او په دې توګه اوس دغه ښار سل په سلو کې د بشر الاسد د رژیم تر کنټرول لاندې دی. د جنوبی کوریا د پخوانی جمهور رئیس پارک یون هی محاکمه نن د دغه هیواد په مرکز سیول کې پیل شوه. من هی په رشوت اخیستلو له واک څخه په ناوړه استفادې او د محرمو دولتي رازونو په افشا کولو تورنه ده. په مارچ میاشت کې له زندانی کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې مرمن هی په عام مزر کې راڅرګندېږي. نوموړی په ولچکو لاسونو قضایي غونډې ته راوړل شوه او په کوریا کې فساد مجرمین لپاره تر ټولو سخته سزا عمری قید دی. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د 3.1 ټریلیون ډالرو بودیجه کانګرس ته استولې. د دې بودیجې زیاته برخه چټکې اقتصادي ودې ته ځانګړې شوې ده. خو د بحث وړ خبره پکې د امریکا کم عاید لرونکو وګړو ته د مرستو مرستندویه پروګرامونو کمول دي چې دا کار لا دمخه د ډیموکرات وکیلانو لخوا د انتقاد سره مخ شوی. ډیموکراتان هم دا اوس د ښاغلي ټرمپ حکومت په دې ملامتوي چې غواړي د بودیجې ډیر بار د فقیرو او نادارو وګړو په اوږو واچوي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې د ټرمپ بودیجه لویو اصلاحاتو او بدلونو ته اړتیا لري. ښاغلي ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په وخت د کمزور اقتصادي ودې په خاطر د پخواني جمهور رئیس براک اوباما په حکومت انتقادونه کول او ژمنه کړې وه چې د هغه اقتصادي پروګرامونه به په امریکا کې چټکه اقتصادي وده رامنځته کړي. خو د هغه دغه ادعا یو شمېر اقتصادي کارپوهان ډېر خوشبینه کړي دي. د ښاغلي ټرمپ د حکومت د بودیجې په طرحه کې چې د امریکا د ستروالي لپاره نوی بنسټ ګڼل شوی، د اوباما د روغتیایي بیمې د یو شمېر دولتي ادارو لګښتونو په ګډون د مرستندویه پراخو پروګرامونو په بودیجه کې کموالی راغلی دی. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس هم د سیمې او نړۍ د رپورټونو د وړاندې کولو په لړ کې دا هم د کابل نه رپورټ لرو. افغان حکومت د ناتو سرمشریزې ته پلاوی نه لیږي. افغان حکومت وایي چې د پنجشنبه په ورځ د ناتو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې له کابل نه د افغان حکومت کوم پلاوی ګډون نه کوي. خو دا حکومت له ناتو غواړي چې د افغانستان پر مسله بحث په خپل اجنډا کې شامل کړي. پام کوي په دې اکله له کابل د امریکا غاک همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ده.
افغان کوټ پېچې د پنځمې پورز د بلجیم د پایتخت بروکسل ښار کې د ناتو د غړو هیوادو په جوړیدونکو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د کابل څخه د دغه حکومت کوم پلاوی ګډون نکړي. خو د افغانستان جمهوریت وایي چې د ټول سرمشریزه تمه ده چې د افغانستان مسله د دې ټولنې د بحث په اجنډا کې شامل کړي. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسیل نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته ویل چې افغانستان د ناتو سره امنیتي تړون لري، نو ځکه د دې ټولنې په غونډه کې د افغانستان په سر د بحث غوښتنه کوي.
برای اشتراک در این نشست حیات از افغانستان نمیرود، اما حکومت افغانستان
خاغلی زادویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان څخه کوم پلاوی نزی. خو افغان حکومت هیله لري چې د هغه امنیتی تفاهم لیک لمخې چې د افغانستان او ناتو ترمنځ شته د افغانستان مسله تر بحث لاندې راولي، تر څو د خلکو منابع او سیستمونه منسجم شي او پر طالبانو باندې فشار راشي تر څو تلپاتې سوله ټینګ شي. د خاغلی آزاد دغه سرګندونو یو ورځ وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې د ناتو د غړو هیوادو د سپیلون سره د خبرو پر مهال د افغانستان جګړې ته د بهرنی ځواکونو د بیت اول ګړیدلو د احتمال ملاتړ ونک او دغه پر ځای د افغان ځانګړو ځواکونو د شمیر زیاتېدو او د ځواکونو د سمبالولو لپاره د دغه ټولنې لغړو د ملاتړ د برابرولو غوښتنه وکړه. هر څه په خپل شی وبین کې ویل شوی چې خغلی غنی د ناتو د غړو هیوادونو سپیلون ته ویل شي افغانستان د نه غوړي شي د ناتو ځواکونو یو ځل بیا په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکیل شي. همداشان جمهور رئیس غنی ویل شي په افغانستان کې د محل د جګړې مدیریت د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو په لاس کې دی. ناتو په 2013 کال کې خپل جګړې ماموریت پای ته ورسو او د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکړ کول د پاره د کاتی ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې شاوخوا 12,000 سرتیري پکې په وظیفه بوختي. افغان حکومت وایي چې تمه لري د ناټو په سرمشریزه کې د خپل څلور کلن امنیتي پلان لپاره لازم مالي او تخنیکي ملاتړ ترلاسه کړي. په دغه پلان کې د افغان امنیتي ځواکونو سمبالولو او د هوایي ځواکونو لپاره د جنگي الوتکو او هلیکوپټرونو د برابرولو سربیره د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پرکد کولی اردو کچې ته د لوړولو وړاندیز هم شامل دی. افغانستان شاوخوا 12,000 کمانډو سرتیري لري چې د افغانستان د دفاع وزارت د وینا له مخې په دغه هیواد کې د جګړې 80% عملیات د دغه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وایي نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت هیله لري چې ناټو به د افغان پوځ او پولیسو د پیاوړي کېدو په برخه کې لازم مرسته وکړي.
اول خوب باید به آنچه که ما نیاز داریم در مقایسه با تهدیدات و در مقایسه با آنچه که
خغلی دانش ویل لومړی دا چې باید هغه څه چې موږ د ګواښونو پرتله ورته اړتیا لرو او هغه څه چې زموږ ګاونډي هیوادونه لري ورته پاملرنه وشي. په ویز برخه کې اړتیا ډیره ده چې باید ورته پاملرنه وشي. زرنو وسلو ته هم په پولیسو او هم د دفاع په وزارت کې نن ډیره اړتیا احساس کی. همدارنګه د مین پاکي په برخه کې چې هم بلکی وګړو او هم پوځیانو ته زیان رسوي چې باید خو وسایل ورته برابر شي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د سولې ټینګیدو لپاره باید د سولې د یو هر اړخیزې ستراتیژۍ تر څنګ د جګړې په ډګر کې هم پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتل شي تر څو هغوی دا وګڼي چې د جګړې لارې څه نشي ترلاسه کولی. د افغان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا امرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ناټو او افغان حکومت افغانستان ته د 15,000 نوو سرتیرو په راتلو روانه جګړه نشي ګټلی.
چېرته رښتیا دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، امنیت راسي، جګړه ختمه کړي، که د سور له لارې ختمه وي، د جګړې له لارې ختمه وي، 15,000 سرباز باید راولي، هر قولي اردو ته 10,000 چې پکې اشتراک وکړي. او که د زور له لارې نه وي، د سولې له لارې حل کړي، نو هغه دولتونه چې په افغانستان کې مداخله کوي ورته به باندې فشار راولي.
جنرال امرخیل وایي چې ناټو دې هڅه وکړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هغو هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.5.
یو شمیر مدني ټولنو له افغان حکومت نه غوښتل چې زر تر زره د پارلماني ټاکنو لپاره شرایط برابر کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنو لپاره تیاری لري. نور جزئیات له کابل د حکمت سروش په رپورټ کې اورو.
په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو په یو اعتراضي غونډه کې پر حکومت او ټاکنیزو کمیسیونونو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د پارلماني ټاکنو نیټه اعلان کړي. دوی همدارنګه وغوښتل چې افغان حکومت دې د ټاکنو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
نهادهای جامعه مدني برای بیرون
د مدني ټولنو بنسټونه له دې وضعیت څخه د وتلو لپاره وړاندیز کوي چې حکومت او ټاکنیزې ادارې د ټاکنو ترسره کولو ته ټینګه پاملرنه وکړي. د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د تامین او په ټینګه اراده لازم ګامونه پورته کړي. کنه د مدني ټولنو بنسټونه به د خپل رسالت او مسؤلیت په در کولو د خاروندانو مسلم حق ته د رسیدو لپاره پراخ حرکتونه وکړي.
بلخوا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وایي دوی اندېښنه لري چې نه یوازې دا چې په روان کال کې به پارلماني ټاکنې ترسره نه سي، بلکې په راتلونکي کال کې هم د ټاکنو ترسره کول ستونزمن دي.
فقط در حد گفتار سیاسي،
یوازې د سیاسي خبرو په حد کې خبرې کوي، خو هیڅ ډول لوجستیکي، تخنیکي، حقوقي، امنیتي، حتی بودیجوي تیاری د ټاکنو د ترسره کولو لپاره نه لري. موږ هم اندېښمن یو چې حکومت له ټاکنو سره لوبې کوي او د ټاکنو خواته له تاګه ویره لري.
خو ارګوایي چې افغان حکومت د ټاکنو د ترسره کولو لپاره په امنیتي او بالي برخو کې چمتووالی لري.
جمهور رئیس د کمیسیون د غړو او د هغه نړیوالو ادارو سره چې زموږ سره په انتخاباتو کې مرسته کوي تر لسو ډېرې غونډې کړي. امنیت او د مالی لګښت د حکومت مسؤلیت دی او په دې اړه حکومت کاملا چمتووالی لري. اما نور تخنیکی برخه لکه کارتونه پخوانی باید که نوی کارتونه توزیع سي او همدارنګه یوه حوزه که دوی حوزه یا څو حوزه او نیټه دا د ټاکنو د کمیسیون پورې اړه لري، دی باید دا کار وکړي.
اما افغانان هم غواړي چې ټاکنې پر وخت ترسره سي.
زر تر زره د ریاست جمهوری او د پارلماني انتخاباتو لپاره دوی وخت وټاکي او نیټه اعلان کړي ترڅو د ملت تشویش د رفع شي. ملت به خیده سي او حالت کې قرار لري چې سر درګمه ده.
دې ته ځان ورکول دا خو یو معنی دی، یو هغه د ظوفیت دی، یو دولت ده باید دا انتخابات په وخت باندې اجرا سي او موږ دې تقاضا کوو ټول ملت چې باید انتخابات په خپل وخت باندې ادا سي.
خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی په راتلونکو نیو کې افغان حکومت او نړیوالو مالی مرستندویانو سره ناست لري چې د ټاکنو د بودیجې او نیټې په اړه به پکې پریکړه وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت غواړي چې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي او عادلانه ویش لپاره سیمه ییزې ټولنې جوړې کړي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا د اوبو د ناسم مدیریت له امله 50% اوبه کرنیز ځمکو ته له رسیدو مخکې ځای کیږي چې د افغان بزګرانو پر کروندوی منفي اغیز پریښی او باید مخنیوی وشي. په موقع په حق له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لیږلی رپورټ ده.
په افغانستان کې د اوبو لګولو د ټولنو شاوخوا 300 استازي او بزګران د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اوبو عادلانه ویش او له اوبو څخه د موثر ګټې اخیستلو په نوم یوې غونډې ته رابلل شوي وو ترڅو په دغه هیواد کې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي او عادلانه ویش په اړه بحثونه وکړي او د بزګرانو دغې ستونزې ته د حل لارې چارې پیدا کړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې دغه هیواد 80% اقتصاد پر کرنې ولاړ دی، خو لا هم افغان کروندګر له ګڼو ستونزو په ځانګړې توګه د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د کموالي له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل په اوس وخت کې په اوسط ډول د افغان بزګرانو 50% اوبه کرنیزو ځمکو ته له رسیدو مخکې د لارې په اوږدو کې ضایع کیږي چې باید مخنیوی یې وشي. هغه ویل زموږ هڅې او دا چې نن دلته راټول شوي وو د دې لپاره دي چې څه ډول په ګډه سره کار وکړو ترڅو د اوبو له ضایعاتو څخه مخنیوی وکړو. د اوبو لګولو د ټولنو رول نه یوازې د اوبو له ضایعاتو څخه د مخنیوي په برخه کې، بلکې د اوبو پر سر د شخړو د مخنیوي، د اوبو پر سر د شخړو د لرې کولو، د اوبو د ویشلو، له اوبو څخه د ناوړې ګټې اخیستلو د مخنیوي په برخو کې مهم دي. او همداشان په ولایتونو کې د کرنې د ریاستونو په کچه د اوبو لګولو ټولنو ته رسمیت ورکول زموږ لپاره ډیره مهمه ده. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال د افغانستان په کچه د اوبو لګولو څخه د پاسه 300 ټولنې فعالیت کوي چې د اوبو د ضایعاتو په مخنیوي او عادلانه ویش کې اغیزمن رول لوبولی دی. د کرنې وزیر زیاته کړه چې په راتلونکو دریو کلونو کې به دغه ټولنو شمیر 900 ته لوړ شي. ښاغلی زمیر وویل د اوبو لګولو د شبکو په جوړولو سره د اوبو د ضایعاتو کچه راټیټه شوې او دغه چاره به د افغان بزګرانو د تولیداتو او د اقتصادي کچې د لوړېدو لامل شي. دغه غونډې ته د نړیوال بانک استازي محمد عارف رسولي وویل چې د افغانستان د اوبو د ستونزې سیړل او ورته د حل لارې چارې موندل لسو اړخونو څخه د ارزښت وړ ده او زیات غور ته اړتیا لري. ښاغلی رسولي د اوبو لګولو په برخه کې د کرنې په موسم کې د ورښتونو د نشټوالي ستونزه د افغان بزګرانو تر ټولو مهمه ستونزه وبلله او زیاته کړه په کوم ځای کې چې اوبشته دي هلته بیا کرنیزې ځمکې نشته او یا ډېرې کمی دي. د نړیوال بانک استازي د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې د اوبو لګولو د ټولنو رول مهم وباله او ویل که موږ په سمه توګه د اوبو مدیریت وکړو د هرې کورنۍ اقتصاد وده کوي او زموږ ملي اقتصاد هم وده کوي. په دې برخه کې ستاسې رول نه یوازې ستاسې د کلي او کورنۍ لپاره، بلکې د ټول هیواد د اقتصاد لپاره خورا مهم دی. د اوبو لګولو د ټولنې استازي او بزګران چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د اوبو پر سر د بزګرانو ترمنځ د شخړو او د اوبو د ضایعاتو د کچې پر راټیټولو کې د اوبو لګولو د ټولنو جوړول یو اغیزمن کار وباله. د بلخ ولایت د کټخېلو د اوبو لګولو ټولنې رئیس او بزګر شاه محمد وویل په افغانستان کې د اوبو ویش یو له هغو ستونزو څخه ده چې ډېر کله د بزګرانو ترمنځ د شخړو لامل کیږي او په ځینو مواردو کې ان د قومونو په کچه د خونړیو دښمنیو سبب ګرځي. د افغانستان د کرنې وزیر بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې د نویو لارو چارو په عملي کولو سره به نه یوازې د اوبو پر سر د شخړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي، بلکې د اوبو د ضایعاتو کچه به هم راټیټه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې د راټیټېدو په اړه پخواني رپورټونه سم نه دي او هر کال په 100,000 میندو کې 1,200 د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په اړه یې پام وکړئ له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په اړه د یوې تازه سروې جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. ښاغلی فیروز د روغتیا د پیلو په شپږم کانفرانس کې خبریالانو ته وویل چې دا سروې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID او مرکزی احصایې لخوا د افغانستان په اکثره ولایاتو کې ترسره شوې ده. هغه همدارنګه هغه شمیرې هم ناسمې وبللې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې شمیرې کمې ښودل شوې وې چې پکې په هرو 100,000 میندو کې د 300 میندو مړینه ښودل شوې وه. ښاغلي فیروز د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اساسي لاملونو ته په اشارې وویل چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه یوازې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي پورې اړه نه لري، بلکې نورې ستونزې هم شته چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لامل کیږي. هغه وویل
مرگ مادران خصوصا از سبب اختلالات حاملگی عوامل دیگر
ده حاملگی له اختلالاتو نه سر بیره د زیګون پر مهال د میندو مړینه نور لاملونه هم لري. یو مور دا تصمیم نشنی ولې چې کورنۍ یې ورته اجازه ورکړي چې کلینیک ته لاړ شي یا یې هم ډاکټر وویني، بل څه چې د میندو پر روغتیا اغیز کوي هغه د لارو او د ترانسپورت ستونزه ده.
خغلی فیروز همدارنګه زیاته کړه چې میندو ته پر وخت روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه د قابلیتون کولای شي چې د میندو د مړینې مخه ونیسي. هغه وویل چې په لورو پرتو سیمو کې یو پر درې روغتیایي مرکزونه د قابلیتو کمښت سره مخ دي. ښاغلی فیروز وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 2400 د روغتیایي خدماتو مرکزونه شتون لري. هغه دغه مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي په اړه وویل
که لااقل خانواده یک ساعت با پای خود با مرکز سی فاصله
چې یو کورنۍ د یو ساعت په موده کې یو سی مرکز ته ځان رسوي، موږ وایو چې دا زموږ تر سی پوخخ لاندې دی چې اوس 80% خلک ورته لاسرسی لري. ها خلک چې په دوو ساعتونو کې یو سی مرکز ته ځان رسوي د هغوی شمیر 30% دی. موږ اوس د روغتیایي مرکزونو شمیر ډیرو تر څو وکولای شو د 30% خلکو ته روغتیایي خدمتونه نږدې او اسانه کړو.
د زیږون پر مهال خزې د روغتیایي خدمتونو د کمښت له امله ډیری وخت ښارونو ته لیږدول کیږي چې د لارې په اوږدو کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. ګلسوم کابل ښار ته له لتهبند سیمې څخه راغلې ده چې د خپل چمګاونډ کیسه داسې کوي.
موږ مریض راوستلی دی، ډاکتران هلته نشته، شفاخانه نشته، چې دې شفاخانې لپاره دلته راغلو. یوه بجه مریضه سه یوه په سبا کې زیاتی علاقه ته ورسېد، هیله مې دی چې راوړه همبته راو نږدې مړه وو. زموږ نه ایسته نور هم په دښتو کې پراته دي، همدغسې اوازه یې راشي چې دا ملایب کې بنده سوې وو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې په سلګونو میلیونو ډالر مرسته کړې، خو لا هم په دغه هیواد کې د زیږون پر مهال زیاتې میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
په کندز کې سږکال د هوا د مساعدوالي له امله د وچې او تازه میوې باغونو ښه حاصلات کړي. دغه ولایت په غربي سیمو کې د پستو ونو هم ښه حاصل کړي. پاکلې پام وکړئ رپورټ ته.
له لوړو سیمو څخه د کندز زراعتي ځمکې په شنو ونو پوښلې ښکاري. د تیرو کلونو په پرتله د باغونو شمیر زیات شوی او خلکو د نورو ضرورتونو لپاره هم ونې کینولې دي. د کندز د زراعت اداره وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې په 1500 هکتار ځمکه کې دهقانانو ته باغونه جوړ کړي دي چې هر کال ترې د قناعت وړ حاصل اخلي. دهقانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې باغونو زیاته میوه نیولې او تمه لري چې ښه عاید به ترې واخلي. په کندز کې د تازه میوو او بادامو له باغونو پرته په خاورینو غرونو کې د پیستو ځنګلونه هم شته چې هر کال ترې د کلیوالو سیمو خلک یو اندازه پیستې راټولوي او په بازار کې پلوري. د زراعت ریاست د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې د کندز په 1200 هکتار غرایز ځمکه کې د پیستو ونې ولاړې دي چې هر کال ترې 1500 ټنه میوه حاصل اخیستل کیږي. هغه وایي
په مجموع کې چې ځنګل کندز کې تقریبا 1.8 هکتار ځنګل موجود ده، 2.5 هکتار د پستې ځنګل موږ تخمین کړی دی چې دلته موجود ده، او تقریبا په کال کې 1.5 تنه شاید پسته د تولید شي. هغه کال چې حاصلات ښه وي، آب و هوا ښه وي، یا خو داسې کوم آفات و امراض موجود نه وي په ځنګلو کې چې حاصل ښه وي، 1.5 تنه نه زیات پستې دلته لاسته راځي. دغه مرض شوي پسته د 2000 نه نیولی
تر جګړو د مخه د زراعت د ادارې لخوا د دغو پیستو د ځنګلونو د ساتنې لپاره ځانګړي ساتونکي ګمارل شوي وو چې په ټولو اړوند وسایلو مجهز وو. هر کال به د دولت لخوا د پیستو د میوې ټولولو یا شول وخت اعلانېده، او هر چا به وړیا پیستې ټولولې او په بازار کې به یې پلورلې. د قندوز د بازار د پیستو او بادامو یو تن سوداګر عبدالرازق وایي چې د دوی کاروبار ښه دی، خو که جګړې دوام کوي نو کاروبار یې اغېزمن کیږي. هغه د خپل کاروبار په اړه داسې وویل:
ښه ده، سودا ده، نو کله برابرېږي کله نه کېږي. پروس کال خو بادام نو یخ وهلی، سږ کال ته ښه وو، اوس فیلانه محصولات شکر ښه ده. بادام مختلفه ده، بادام کاغذي ده، مروج ده، سنګک ده، هر یو ځانته پای لري. کاغذي ستاربایی ده اول بادام.
قندوز کې مشهور بادام ستاربایی دي چې یو من یا 1 کیلو یې په 1000 افغانۍ پلورل کیږي، او عادي بادام 1500 افغانۍ نرخ لري. پیستې 1 کیلو په 800 افغانۍ په بازار کې پلورل کیږي. د شول د ماتېدو پر وخت د کلیوالو سیمو خلک د ځنګلي پیستو د راټولولو له لارې ښه عاید لري، خو د دولت مخالف وسلوال طالبان د دې سربیره چې د زراعتي ځمکو په حاصلاتو کې له دهقانانو 1/10 برخه د عشر په نامه اخلي، د پیستو په شول کې هم له راټولونکو خلکو 1/10 برخه عشر اخلي. د زراعت د مامورینو د وینا پر بنسټ هر کال د قندوز د غریزو پیستو لونو څخه 1500 تنه پیسته راټولیږي، چې له دغې لارې د دولت مخالف وسلوال 1500 تنه پیسته په لاس راوړي. د دغې احصایې له مخې طالبان یوازې د پیستو د شول د ماتېدو پر وخت 1,350,000 افغانۍ عاید لري. د قندوز د پیستو ځنګلونه ټول په هغو سیمو کې دي چې د دولت د مخالف وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د دولت مخالف وسلوال په ټولو هغو سیمو کې چې د دوی تر تصرف لاندې دي د زراعتي محصولاتو د عشر ټولولو له لارې په میلیونونو افغانۍ عاید لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د مهمو خبرونو لنډیز: افغان حکومت د ناټو سره مشري ته پلاوی ناست دی. کندهار کې طالبانو د شاولی کول په لوسوالۍ کې افغان خوات په پوستو او بادغیس ولایت د خالص ولسوالۍ کې د افغان پولیسو په پوستو پراخ عملیات کړي دي چې دواړو خوا ته پکې درون تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار په بډیکوټ ولسوالۍ کې د 02 په نوم افغان ځواکونو ځاکرین قطعې د طالب قمندان په هدف عملیات کړي دي چې په سیمه کې نښته شوي، او له عمل طالبان سره 3 ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان اسلامي جمعیت وایي د دې لپاره چې دغه ګوند د افغانستان ټول قومونو څخه استازیتوب ولري، د لنډ مهاله دورې لپاره د خپلو غړو شمېر د 9 نه 3 شپېتو ته زیات کړی دی. د برتانیا په مانچستر ښار کې یو کنسرت کې د 14 مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی، او تازه خبر دا ده چې د لندن پولیسو ویلي دي چې حمله کوونکی یو 2 کلن ځوان سلمان عابدي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خارجي سفر ایتالیا ته رسیدلی دی، سبا به هغه ویټیکان ته ځي، او د عیسویانو د لوی رهبر پام فرانسیس سره به په ویټیکان کې وګوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه په ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې د تهران د مرستې نه بغیر سوله او ثبات نشي ټینګېدلی. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې دغه هیواد په حمص ښار کې 1/14 کې ګڼ خلک وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د پخوانی جمهور رئیس پارک گیون هی محاکمه نن دغه هیواد په مرکز سویل کې پیل شوه، او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د 1.1 تریلیون ډالر بودیجه طرحه کانګرس ته استولې ده.
درنو اوریدم کوم ساته خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړم. مطالبه هم دا چې خبرو شو او وامریدل د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه لا هم دوام لري او دلې مهیروي که غواړي بیا ځلې خبرونه واوري او ویلولې نو کولی شي چې د امریکا غږ پښتو ویب پاڼې ته لاړ شئ، مطالب ولولئ او خبرونه واوري. علامه چې